ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
پرنو قدرمن اوردونکو بیا مو هم سهار نیکمرغه وسه تاسو ته یو ځل بیا د دیوی سهارنی خبری خبرونه وړاندې کوو. نن د شنبه خالی ورځ د 2019 کال د اپریل د میاشتې 13 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د سهار اتنیمې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سي کې د شپې 11 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربا زه مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د کوټې په هزار گنجی کې د شوي ترهګریز برید غندنه کړې او لا اغېزمنو کورنیو سره یې غمرازي او خواخوږي څرګنده کړې. ملګرو ملتونو ویلي د افغان طالبانو یوازې هغو مشرانو ته د سفر اجازه ورکول شوې ده چې په هیواد کې د امن لپاره په مذاکراتو کې شریک دي. او د جرمونو نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د ممکنه جنګي جرمونو پر سر د امریکا او ائتلافي ځواکونو پلټنې نه کوي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د کوټې په هزار گنجی کې د شوي ترهګریز برید غندنه کړې او لا اغېزمنو کورنیو سره یې غمرازي او خواخوږي څرګنده کړې ده. د کوټې په هزار گنجی کې د جمعې په ورځ دغه پیښه رامنځته شوې او له بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر زیا لانګو په برید کې د شلو کسانو د وژنې او 8 ژوبلېدو پخلی کړی دی. په برید کې په وژل شویو کسانو کې 8 کسان د هزاره ټولنې کسان وه. ملګرو ملتونو ویلي د افغان طالبانو یوازې هغو مشرانو ته د سفر اجازه ورکول شوې ده چې په هیواد کې د سولې لپاره په مذاکراتو کې شریک دي، خو نومونه یې د بندیزونو له نوملړ څخه نه دي ویستل شوي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په طالبانو د بندیزونو د کمیټې سرچینو د وی او ای انګلیسي څانګې ته وویل له طالب مشرانو څخه یوازې سفري بندیزونه لرې شوي دي، خو نومونه یې اوس هم د بندیزونو په نوملړ کې دي. د ملګرو ملتونو د وضاحت نه وړاندې طالبانو اعلان کړی و چې د مشرانو نمونه یې د بندیزونو له نوملړ څخه وستل شوی دي. طالبانو په داسې حال کې د خبره څرګنده کړې چې په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب مشرانو ترمنځ د دې میاشتې په وروستیو کې د نورو خبرو امکان هم شته. د جرمونو نړیوالې محکمې پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د ممکنه جنګي جرمونو پر سر د امریکا او ائتلافي ځواکونو پلټنې نه کوي. د هالند په هیګ کې د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه پریکړه ته په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو ډلو سخت غبرګون ښودلې. د نړیوالې محکمې وکیلې میرمن فاتو بنسودا غوښتي و چې د امریکا او د تلفیز ځواکونو پر ضد په افغانستان کې د جنګي جرمونو پلټنې وشي، خو د جرمونو نړیوالې محکمې د هغې دغه غوښتنه رد کړې ده. د محکمې دغه پریکړه ته په غبرګون کې میرمن بنسودا ویلي د دوی دفتر بعد دغه پریکړې پر ضد هر قانوني لاره ولټوي ترڅو دغه پریکړه بدله کړي. په جنوبي وزیرستان کې د سیلابونو له امله 13 نه کسان مړه شوي دي. په سیمه کې د ډیبي خبریال وای په مړو شویو کسانو کې 9 هغه کسان وو چې انګور ډی ته د یو واده په ورا کې روان وو چې په لاره کې د سیلاب اخکار شول. په دغو مړو شویو کسانو کې 4 ښځې او 3 ماشومان شامل وو. اوس هم یو څو مهم نړیوال خبرونه. دا ډیوه ده. په سودان کې د هغو پوځي واکمنو مشر چې د دغه هیواد ولسمشر یې ګوښه کړ د جمعې په ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. جنرال عواد محمد احمد ابن عوف جنرال عبدالفتاح برهان په خپل ځای باندې ټاکلی دی. پوځ دنه دی ویلي چې ابن عوف ولې خپله دنده پرېښوده. د سودان په پلازمینه او نورو ښارونو کې د جمعې په ورځ لاړون کوونکو هغه پلانونه رد کړل چې حکومت به د 2 لپاره د پوځ تر مشرۍ لاندې یوې شورا لخوا چلول کیږي. د ترکیې لخوا د روسي میزایلو د اخیستلو له امله د واشنگټن او انقرې ترمنځ کړکېچ زیات شوی او امریکا په انقرې باندې د بندیزونو او د اړیکو د پرې کېدو ګواښونه کړي دي. څېړونکو خبرداری ورکړی چې په جولای کې له ټاکلې نیټې سره سم انقرې ته د روسي میزایلو له رسیدو ته وخت په کمېدو دی او د دوه اړخیزو اړیکو د خوندي پاتې کېدو په برخه کې هلې ځلې نه ښکاري. ترکیې ته د امریکا نوماند سفیر ډیوید ساترفیلد ویلي دي چې ترکیه باید دا وټاکي چې په تاریخ کې د تر ټولو بریالي پوځي ائتلاف مهم شریک پاتې کیږي، او که غواړي چې په بې احتیاطه پرېکړو باندې دغه شراکت په خطر کې وغورځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د لیبیا د شخړې له امله 1500 کډوال په عارضي بندیخانو کې بند پاتې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د هر ساعت په تېرېدو سره د دغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کیږي او دا د مرګ او ژوند مسله ده. په ملګرو ملتونو په دغه بیان کې وړاندې راغلي دي چې په لیبیا کې د تېرې اونۍ راهیسې کله چې تاوتریخوالی زیات شوی تر اوسه پورې تر 9500 زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ ایستل شوي دي. د جمعې په ورځ هم د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د جګړې راپورونه خپاره شوي دي. رویټرز خبری رسنی وایي تر 1000 زیات کسان په ترابلس کې راټول شوي وو، او له خلیفه هفتر څخه یې وغوښتل چې د لیبیا د ملي ځواکونو په وړاندې دي خپل پرمختګ ودروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی په دې غور کوي چې ټول نیول شوي غیر قانوني کډوال به یو ځانګړي پناه ورکوونکو ښارونو ته واستوي. د ولسمشر ټرمپ دغه خبره د کډوالو په اړه د هغه له سیاستونو سره په خلاف کې ده. ټرمپ دغه اعلان د جمعې په ورځ وکړ او ویل چې د هغه اداره په ژوره توګه دغه مسلې ته ګوري. او وروسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین لخوا د انټرنیټ د 5G ټکنالوژۍ سره په سیالۍ کې د 20 بلیون ډالرو په ارزښت د یو نوري فایبر د جوړولو په تکل کې دی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نشو کولای هیڅ یو هیواد اجازه ورکړو چې په دې ځواکمنې برخه کې په راتلونکي کې له موږ سره سیالي وکړي. هغه وویل د 5G په برخه کې سیالي باید موږ وګټو. د خبرونو پای.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدرمن اوریدونکو بیا هم ستړي مشي د ډی بی سهارنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د کوټې په هزارګنجي کې د شوې ترګریز برید غندنه کړې او لاغزمنو کورنیو سره یې غمرازي او خواخوږي څرګنده کړې ده. د کوټې په هزارګنجي کې د جمعې په ورځ دغه پیښه رامنځته شوې وه چې په ترڅ کې په ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي وه. په همدې اړه مو په تېره خپرونه کې د ډیوې له خبریال حافظ شیراني څخه وروستی حال وپوښت چې تاسو یې په دې مرکه کې اورئ.
ارون چې د کوټي د بلوچستان مرکزی شهر دی، په دې په سبزی منډي هزارګنج کې کوم ځانمرګي برید شوی وو. د چارواکو په وینا بالخصوص د بلوچستان ایالت د صوبایي د کورنۍ چارو ایالتي وزیر ضیا لانګو ورسنۍ ټول چې دا ځانمرګي برید وو، په دې ځانمرګي برید کې شل کنه وژل شوي او اتصل ویشتانه جوبل سوی دی چې په هغه کې دا وخت شاوخوا 15 تنه د بلوچستان د کوټي په مرکزی شهر کې د مختلفو روغتونونو کې د تر درمل له لاندې دي چې په هغه کې د دوو کسانو حالت ښه نه ښودل کیږي. د هسپتال د مشر چې د کوټي سیول هسپتال د ټراما سینټر مشر دی ډاکټر اعظم بابر، د هغه په وینا یوازې دوه کسان دا چې دي چې دغه حالت ښه نه دی. د بلې خوا په دغه مړو کې چې شل کسه دي، په دا کې 8 کسه د کوټي د هزارګانو د هغه څخه دي چې یوازې د هزارګانو له کورنۍ څخه 8 کسه دي، او په دا نورو مړو کې پښتانه او بلوچستان او نور خلک هم شامل دي، او په ټپیانو کې هم دغه شی زیاتره شمیر چې دی هغه د هزارګانو دی، او په مړو کې یو د اف سی یا فرنټیر کور سرتیری هم دی. او لبلې خوا د وزیر داخله په وینا چې دغه برید ځانمرګي برید وو، او په دې کې واځي هزارګان او د مختلفو کبیلو خلق وجل سوي دي. دغه پیښه په خلاف له پارون څخه په کوټه کې او د بلوچستان په نورو سیمو کې سخت خبرګون شاته ښکارا سوي له بلادلو تنظیمونو سیاسي ګوندونو لخوا او د مدني فعالینو لخوا احتجاجونه سوي. بالخصوص پارون مازیګر د کوټي د پرنس کلب یا د مطبوعاتو و مخته د وومن ډیموکراتیک فرنت او د ځوانانو د اتحادیه او دغه سره سره د پی ټی ایم او د نورو ګوندونو لخوا یو احتجاجي مظاهره وشوه، ناراضین وشو او د کوټي د مغربي بای پاس پر سړک باندې د هزارګانو د ځوانانو د مدني فعالینو لخوا یو پرلت ورکړل شو او هغه پرلت تر اوسه پورې هم دوام لري چې په هغه کې زنانې، ماشومان، ځوانان او سپین ږیري شرکت لري. د دې پرلت یا احتجاج کوونکي چې دي هغه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د پیښې خلاف اوس په پیښه کې چې کوم خلکو لاس درلود یا کوم خلک ککړ دي د هغو خلکو خلاف دې کاروایی وشي او د هغو په ضد دې ګامونه واخیستل شي. له بلې خوا د حکومت لخوا څخه د هغوی سره د مذاکراتو لپاره د ایالت د کورنیو چارو ایالتي چې کوم وزیر داخله وزیر دی زیالانګو او نور مختلف وزیران هغه له ورغلي او د هغوی د مطالباتو د منلو یقین دهانی ورکړي، خو احتجاج یا فعالیت ورکوونکي احتجاج کوونکي د هغو له خبرو سره تر اوسه پورې د هغوی خبرې نه دي منلي او خپل احتجاج نه دي ختم کړی. په هغوی کې د دې غوښتنې دا هم دي چې د هزارګانو چې کوم د کوټي هزارګان دي د لتیرو سنجلو سوس خطر شلو کلو پوری هر وخت په نقشه سوی په هدفي وجنه کې وجل سوی په دمی چامنو په بمی چاودنو کې وجل کیږي، خو تر اوسه پوری د هغوی چې کم په دغو بریدونو یا په هدفي وجنو کې کم ککل خلک دي د هغوی په خلاف کم داسي ګامونه نه دي اخیستل سوی. یاد دي چې تیر کال د هزارګانو د ټارګټ کلینګ یا د هدفي وجنې په خلاف د هزارګانو د مدني فعال ایډوکیټ جلیلا حیدر د کوټي د مطبوعاتو کلب ته یو فعالیت ورکړی او نه خوړلو احتجاج کړی او غوښتنه و چې د پاکستان د فوج مشر دی راشي او هزارګانو ته دا باور ورکړي چې دا به څوک د دوی د قبیله څخه نه وجل کیږي. هم د هغې په احتجاج کولو په غوښتنه باندې د پاکستان د فوج مشر کوټي ته راغلی او په کوټه چاونۍ کې یا په کینټ کې ورسره ملاقات کړی او دغه یقین دهانی ورکړی و چې بیا به داسې نه شي.
شیرانی صاحب په ډیره بخنه سره ډیره زیاته مننه، ډیر مفصل راپور مو وړاندې ک په دې اړه سرګندونی تر اوسه چا کړی دي چې د دې برید پړه یا مسولیت چا په غاړه اخیستی ده؟ امنیتي ځواکونه په دې اړه څه وایي؟
د امنیتي ځواکونو د صوبایي چارو یا امنیتي وزیران دي یا د کورنۍ چارو وزیر ځالانګو پوینا چې تر اوسه پورې چا د دې مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی او په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیل غره روان دي چې هغه بینډ ارګنایزیشن د دې پر غاړه اخیستی ده، خو تر اوسه پورې ماته په دې باندې کوم داسې کنفرم هغه نه دی سوی. ماته چا دې هغه نه دی.
ډیره زیاته مننه حافظ شیرانی صاحب، کور مو ودان.
ډیره مننه.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
قدرمن اوریدونکو، ملګرو ملتونو ویلي د افغان طالبانو یوازې هغو مشرانو ته د سفر اجازه ورکول شوې ده چې په هیواد کې د امن لپاره په مذاکراتو کې شریک دي، خو نمونه بیا هم د بندیزونو له نوملړ څخه لا تر اوسه پورې نه دی وستل شوی. پام وکړئ، په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر راپور ده.
ملګرو ملتونو ویلي دي د افغانستان د طالبانو هغو مشرانو ته یوازې د سفر اجازه ورکړې شوې ده چې په هیواد کې د امن د پاره په مذاکراتو کې شریک دي، خو نمونه د بندیزونو د فهرست څخه نه دي وستل شوی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو چارواکو په مرکزي دفتر کې په طالبانو د وی او ای انګریزي څانګې خبریالې مارګریټ بشیر ته وویل طالب مشرانو ته د دوی په سفر پابندۍ کې استثنا ورکړې شوې ده او نمونه اوس هم د بندیزونو په فهرست کې دي. ملګرو ملتونو دا وضاحت د هغې وروسته کړی دی چې طالبانو اعلان کړی و چې د مشرانو نمونه د بندیزونو د فهرست نه وستلی شوي دي. طالبانو په داسې حال کې دا خبره څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د امن دپاره د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد او د طالب مشرانو ترمنځ په قطر کې د دې میاشتې په اخره کې یو ځل بیا خبرې کیدونکې دي. په قطر کې د امریکې او د طالب استازو ترمنځ لږ تر لږه 15 ناستې شوي دي او دواړو فریقینو پکې د پرمختګ خبره کړې ده او ویلې دي چې تر دا وخته د مذاکراتو بنیادی توجه د افغانستان نه د خارجي ځواکونو په انخلا او د ترهګرۍ د مخنیوي د لارو چارو لټون دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د فهرست نه د مشرانو د نومونو لرې کېدو خبره د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد کړې ده. ذبیح الله مجاهد واسف امریکا ته ویلي دي چې د دوی په مذاکراتي ډله کې د ټولو څوارلسو غړو او په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست نه ایستلی شوي دي. هغه کسان چې په دې لیست کې شامل وي د ملګرو ملتونو د ټولو غړو ملکونو لخوا ورباندې مالی بندیزونه هم پځای دي او ورسره سفري بندیزونه هم او همداراز د وسلو اخیستو بندیزونه هم په دې لګېدلي دي. په دې وروستیو کې د افغان طالبانو په حق له په دې خبرو هم بحث شوی دی چې افغان طالبانو د روس، قطر، افغانستان، سعودي عرب، د ایران په شمول د نورو یو شمېر هیوادونو سفر د کوم هیواد په پاسپورت یا په کوم رقم سفري کاغذونو باندې کړی دی، خو تر اوسه په دې اړه څه واضح خبره نه ده شوې چې افغان طالبان د کوم رقم قانون د لاندې په نړۍ کې سفرونه کوي او دا چې د کوم یو هیواد په پاسپورټونو ملکونو ته تګ راتګ کوي. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې اعلان په اړه چې په مذاکراتو کې شامل د طالب مشرانو نمونه ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه وستلې دي. د طالبانو په دې اعلان شي وایي چې په مذاکراتو کې شامل د دوی د مشرانو نمونه ملګرو ملتونو د سفر بندیزونو د لیست نه وښکلې دي. ملګرو ملتونو وایي چې نمونه د بندیزونو د نوملړ نه ندی لري کړی شوی، یوازې ورته د سفر عارضي اجازه ورکړی شوی دی. افغان طالبانو لډیر مدیر آیسې وینا کوله چې د ملګرو ملتونو لخوا د دوی په مشرانو لګیدلو بندیزونو او په افغانستان کې رسول او ثبات دپاره هلو ځلو کې خنډان پیدا کوي. طالب چارواکي اوس وایي چې زلمی خلیلزاد له دوی سره د خبرو په وروستیو دور کې چې په مارچ کې ترسره شوی وعده کړی و چې نمونه به په عارضي توګه د تور لیست نه وکاږي، خو امریکا یا د سولې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد یا د امریکا خارجه وزارت لخوا په دې اړه باندې لاس غبرګون مخې ته نه دی راغلی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
درنو قدرمن اردوونکو، بیا هم راځو یو بل راپور ولوري ته چې هغه د جرمونو نړیوالې محکمې یو پریکړه ده او هغه ویلي دي چې په افغانستان کې به د ممکنه جنگي جرمونو پر سر د امریکا او ائتلافي ځواکونو پلټنې نه کوي. د هالند یا نیدرلند په هیک کې د جرمونو د نړیوالې محکمې دغه پریکړې ته په ګرد نړۍ کې د بشري حقونو ډلو سخت غبرګون ښودلی. بختور شاپري نور حال درکوي.
د جرمونو نړیوال عدالت فیصله کړې ده چې په افغانستان کې د ممکنه جنگي جرمونو په سر به د امریکا او ائتلافي ځواکونو پلټنې نه کوي. په هیک کې د نړیوال عدالت دغه فیصله ته په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګون ښودلی. د نړیوال عدالت سرکاري وکیل میرمن فاتو بنسوډا خواست کړی وو چې د امریکا او ائتلافي ځواکونو په ضد په افغانستان کې د جنگي جرمونو پلټنې وشي، خو د جرمونو نړیوال عدالت نن د هغې دغه خواست رد کړو. د جرمونو نړیوال عدالت دغه فیصله ته په خپل خبرګون کې میرمن بنسوډا ویلي د دوی دفتر به د دغه فیصله په ضد هر قانوني لار لټوي چې دغه فیصله بدل کړي. د جرمونو د نړیوال عدالت جج د فیصله اورولو په وخت ویلي په افغانستان کې حالات داسې دي چې دغه مقدمه په اړه د انصاف ګټل پکې ممکن نخکاری، ځکه عدالت دغه مقدمه خارج کړې ده. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د نړیوال عدالت دغه فیصله یو نړیواله بریا بللې، خو ورسره یې د دغه عدالت په عدالتي زور هم ټکونه کړي او ویلي دي دغه د امریکا د خپلواکۍ په ضد لوی خطر دی. صدر ټرمپ وایي د امریکا، اسرائیل او یا د دوی د ملګرو هیوادونو په ضد کچا هم د دغه سي مقدمو هڅه وکړه نو سخت خبرګون سره به مخ کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو ډلو او د تشدد ښکار شوو وګړو سازمانونو هم د نړیوال عدالت دغه فیصله حیرانوونکې بللې ده. په کابل کې د بشري حقوقو د سازمان اي اچ ار ډي او مشر هادي معرفت رائټرز خبري ادارې ته ویلي، منګه افغانان ډیر زپل شوی یو او په خپل وطن کې راته د انصاف ترلاسه کېدلو هیڅ امکان نه ښکارېده او دغه نړیوال عدالت زمونږه اخیری امید وو. په کال 2018 کې د میرمن بنسوډا نه وړاندې په دغه څوکۍ ناست لویس مورینو په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلاتنو خواست په نړیوال عدالت کې ورکړی وو. میرمن بنسوډا دغه خواست په کال 2018 کې په رسمي ډول د جرمونو په نړیوال عدالت کې داخل کړو چې په غبرګون کې امریکا 13 میاشت د میرمن بنسوډا د امریکا ویزا مسترد کړه او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د مارچ په میاشت کې ویلي که د نړیوال عدالت کم یو کارکونکي هم په امریکا یا ملګرو هیوادونو په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلاتنو هڅه وکړي نو امریکا به ورله ویزا نه ورکوي. د جرمونو د نړیوال عدالت سارنوالانو په کال 2015 کې ویلي دوی سره داسې ثبوتونه شته چې امریکا او نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې په بندیخانو کې په ګیرو خلکو ذهني او بدني تشدد کړي چې د نړیوال قانون لاندې جنگي جرمونه ګڼل کیږي. دوی وایي په داو کې زیاتره جرمونه په کال 2003 او 2004 کې شوې دي. هر څه که د نړیوال عدالت جج د امریکا او ائتلافیانو په ضد په افغانستان کې د جنگي جرمونو د پلټنو خواست په دې خبره خارج کړي چې ورسره پوره ثبوتونه نه وو چې انصافي فیصله یې کړی وي، خو د قانوني چارو نړیوال پوهان دا حقیقت مني چې د جرمونو نړیوال عدالت د هر چا په ضد تحقیقات نشي کولی. د بشري حقوقو د نړیوال فیډریشن په دفتر کې د نړیوال انصاف ډایرکټر میرمن کیراین بونو اویل د جرمونو د نړیوال عدالت دغه فیصله د سیاسي دباو لاندې شوی یو بې بنیاد فیصله ده چې د نړیوال عدالت دوه مخه رول ته ثابتېږي او خای چې دغه عدالت د څه مقصد لپاره جوړ شوی. د جرمونو نړیوال عدالت یا آی سی سی په کال 2002 کې د هالند په هیګ ښار کې جوړ شوی چې د نړۍ یو سل دویش هیوادونه یې غړي دي، خو امریکا، روس، چین، اسرائیل، قطر، عراق او لیبیا د نړیوال عدالت غړي نه دي، ځکه نو د دغه هیوادونو په ضد نړیوال عدالت څه قسمه فیصله هم نشي عملي کولی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @VOADIVA.
ترنو قدرمن اوریدونکو، په نړیوالو راپورونو کې یو مهم راپور د سودان باره دی چې په سودان کې د هغو پوځي واکمنو مشر چې د دغه هیواد ولسمشر یې ګوښه کړ د جمعې په ورځ په خپل هم له دندې استعفا ورکړي. جنرال عواد محمد احمد د پخپل څوکۍ باندې عبدالفتاح برهان ټاکلی، خو پوځ د نه دی ویلي چې ابن عوف ولې خپل دنده پریښې ده. د همکارانو نظر شهید پرې نور حال درکوي.
سودان کې د پوځي کودتا مشرتابه هغو احتجاج کوونکو ته چې اوس هم په لارو کوڅو کې دي خبرداري ورکړي چې د ګډوډۍ لپاره به هیڅ ازغم ونه لري. د یو ویان په خبره پوځ واک نه غواړي او د هیواد راتلونکي پریکړه به احتجاج کوونکي کوي، خو په وینا یې پوځ به امنیت ټینګ وساتي. احتجاج کوونکي اوس هم د پلازمینې خرطوم په لارو کوڅو کې ګرځي او داسې ویره څرګندوي چې نږدې د کودتا مشران پخوانی واکمن عمر البشیر وباسي. پاوز بیا وایي عمر البشیر به د جنګي جرمونو لړ کې د محاکمې لپاره د هیواد څخه بهر نه لیږل کیږي. که څه هم د سوډان پوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو مظاهرو وروسته ولسمشر عمر البشیر پرون له دندې لیرې کړ، خو اعتراض کوونکي وایي چې د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منل شوي او دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د سوډان پوز په دې هیواد کې له څو میاشتو خونړیو اعتراضونو وروسته ولسمشر عمر البشیر چې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمني وکړه له دندې لیرې کړ. د سوډان دفاع وزیر ایواز ابن اوف د بشیر د لیرې کولو او یوې امن سیمې ته د نوموړي له انتقالولو وروسته وویل، زه دا فرمانونه اعلانوم. لومړی د یوې پوځي انتقالي کمیټې جوړول چې د دوو کلونو لپاره به حکومت اداره کوي. د سوډان د جمهوریت د 2015 کال انتقالي قانون پر ځای کول، د دریو میاشتو لپاره د پوځي حکومت اعلان، د یوې میاشتې لپاره د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو ګرز بندیز، د 24 ساعتونو لپاره د هیواد د هوایي قلمرو بندول او بیا تر اعلان پورې تر ټول سوډان په کچه پر وتلو او ننوتلو بندیز. د دفاع وزیر د اعلان چې وسلوال ځواکونه به تر راتلونکو دوو کلونو کې چارې په لاس واخلي د ډیموکراسي پلوي اعتراض کوونکي په غوسه کړل. د بشیر له لرې کېدو څو ساعته وروسته د حکومت سیاسي مخالفینو پوځي کودتا رد کړه او د مظاهرو د دوام غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښو وروسته وویل د سوډان خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له دوه کاله د لږ وخت لپاره سوله ییزه انتقالي دوره ولري. دې وزارت په یو بیان کې وویل امریکا پر سوډان غږ کوي چې په پراخ بنسټه حکومت کې ملکي سیاستوالو ته هم ونډه ورکړي. روسیه په سوډان کې د قراری غوښتنه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د خرطوم لپاره به د روانو تحولاتو نتیجې ته له پامه پرته د دواړو هیوادونو اړیکې په لومړی توپ کې وي. مصر هم په خپل دی گاونډي هیواد کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرګون وخود او د بهرنیو چارو وزارت یې وویل قاهره د خپل هیواد راتلونکي د ټاکلو په برخه کې د سوډان د خلکو د انتخاب او آزاد ارادې ملاتړ کوي. د بشیر واکمنۍ پوره یوه اونۍ وروسته له هغه وپرځول شو چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز هم په عزله دندې لیرې کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان په سوډان کې د احتمالي تشدد د پیل په اړه خبرداري ورکوي. د سوډان د چارو کارپوه احمد سلیمان ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي که پوز ملکی سیاستوالو ته د واک د لیږد غوښتنه ونه مني نو له امکانه لیري نه ده چې د تشدد پیښې وشي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونه د شپې 12 او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې.
ترنو خدرمن اوریدونکو د ډیوی سهارنۍ خبرونه پراتنکو سو شیبو کې پایته رسیدي. خو دا مو هم په یاد وی چې د ډیوی د خبرونو ل پایته رسیدو سره سمبا د مشال اډیو خپل خبرونه پیلېږي. تاسو د هغه اوریدو ته هم رابولو. د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد او زمون پروډوسر نوشروان قلندر د نه پام دی ز اجازه غواړو. د ډیوی تر مخامنې خبرونه پورې مو په لوی لاس پرو تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ. Thank you.